السلام علیکم دی ازادۍ رادیو دی خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه نن اعلان کړه. یونما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه برخه کې د بشري حقونو د قانون د حاکمیت ټول شمول حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سی پی وای چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې په 13 د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني علاج په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 1% ته رسیدلی. سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 15 میلیون ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلې ده. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو کې د دوی 2 افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي ځواکونه یې بېګا شپه د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو سختریزو ډلو د پاکستان پر پوځ د بریدونو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 168 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له 13 شپږ ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28 وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې 1 ولس کلن افریقایي الاصله هلک په ډزو وواژه، او ورسره پولیس په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تلان، د دوکانونو د سوځولو او نورو اقداماتو په تور ونیول شول، د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او د روسیې واګنر اجیره ډلې د جنګیالیو د جلب و جذب بهیر درولی دی. د ملیشه ډلې شاوخوا 10 ورځې مخکې د جون د میاشتې په 23 او 24 د روسیې د حکومت پر ضد وسلوال بغاوت وکړ. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د معلوماتو له مخې واګنر امنیتي شرکت پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لنډ مهال لپاره په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي او بیلاروس ته روانېږي. په روسیه کې د بغاوت د پای ته رسیدو لپاره د واګنر ملیشو او روسیې ترمنځ د بیلاروس په منځګړتوب هوکړه وشوه چې له مخې یې د دې ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیلاروس ته ولاړ. روسیې اوس د واګنر جنګیالیو ته هم 2 غوراوي وړاندې کړي، دا چې یا به بیلاروس ته ځي او یا به د روسیې له پوځ سره یو ځای کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یونما د تازه تګلارې په اړه جزئیات درکو. د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله اړو ماشومانو ته په مرستو کې ځنډ راغلی.
زما دا څررم نیاشې د ښنې مریض دی نه جوړې دي بلان زاره په 14 د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخر کفایه کو.
دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
کله چې دغه محدودیت وځه کیږي چې یو کزه د محرم پرته له کور څخه ونوزي، نو خامخا کزه په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي.
په یو بل راپور کې د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې لپاره د ملي لوبډلې ترکیب ته کتنه کوو.
د پیل لوبغاړي د لپاره مخستل شوی دی چې هغه دی یوازې مینوال دی خوشاله شي. از ما پان باندې د منځ برخه د توپ وهنه بیا هم کمزورې ده.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاریخ جنو مظاهرو ورسای حال درکو، او په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې لال قاعده شبکې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر روستۍ څرګندونې شار بو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم میر احمد صپای د تخنیکی لا چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه چې درې برخې دي نن اعلان کړه. محمد همایون هیواد د دې موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما نن د چنګاښ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان له رسنیو سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنیدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو ارتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوی چې په لومړۍ برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د مون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړی کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای والا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو ښه وړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیاوې معلومې او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي دانیل انریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نشي دوا کولی. انریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د اوسنیو ستونزو او د طالبانو له لورې وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوی چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د نننه له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د غنو هیوادونو د استادو په ګډون ناستې کړي، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولی او انجونی او خزی له منځنۍ او لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. طالبانو هم دا شان پر خزو او انجونو نور محدودیتونه هم لګولي او رس تر بلې مخ په پراخېدو دي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ملاتړ یو اداره چایلد پروټیکشن وای لکه چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، دوی توانې دلی چې ل خپل ټاکل شوی هدف څخه یوازې وسلنه ماشومان او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو راپور کې چې ملګرو ملتونو پر خپل وپن خبر کړی ویلي د دوی هدف ل 4.8 میلیون ماشومان سره مرسته و، خو یوازې ل نژدې 3 لک تنو سره مرسته کړي. په دې اړه تفصیل د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې او ادارې چایلد پروټیکشن په خپل نوی راپور کې ویلي د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولای اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپل وبپاڼه خپور کړی پکې راغلي، دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیون افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانېدلی له دې شمېر یوازې 345,000 ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا د دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 1 سلنه خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې د ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8000 هغو بې سرپرسته ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندې او یا هم له خنډ سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، هغه پریکړه چې لاملې یو ډیر شمیر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول او یا خپل مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مېرمنې وایي د بیوزلۍ لاملې ماشومان په شدیدې خوار زواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یو مېرمن وایي د خوړو د کمښت لاملې لومړی لور ناروغه او اوس خوار زواکۍ شوي. د زرغونی په نوم یو بل مېرمن هم د غربت لامل په خوار زواکۍ د خپل ماشوم د اخته کېدو خبره کوي.
بس دا ډاکټر هم دا سوي ته غزیده یا د وینې میکروب دی د کولمو میکروب دی زما دا څلرنګ میاشتې دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي بلا مزاره په 14 د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخور کفایه کو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
پراپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ یوه اداره یا چایلد پروټیکشن وای لکه چې طالبانو په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای، دوی خپل هدف څخه شاته پاتې شوي او له نږدې 4.8 میلیون ماشومان څخه یوازې له 10% ماشومان سره مرسته کړي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبریالي او مدني فعال مرزي حفیظي سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلی دي چې طالبان خوایي چې د روغتیايي سکتور خزینه کارکونکي د دوی له محدودیتونو مستثنا دي، نو ولې د محدودیتونو پر روغتیايي برخه مخصوصا د ښځو او ماشومانو پر برخه اغیز کړی؟
کله چې دغه محدودیت وځه کیږي چې یو کس د محرم پرته له کور څخه ونوزي، نو خامخا کزه په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه کزه به نوکری ولي کوي، کزه به روغتونونو ته ځي، کزه به کلینیکونه لري او په مختلفو دغو روغتیایي برخو کې به دوی فعالیتونه کوي. نو کله چې ټول خلک محرم ونه لري، نو د خوځې خبره ده چې دا برخه تکنی کیږي او روغتیایي محدودیتونه پر ښځو باندې واقعا ډېر زیات منفي تاثیرات کولای شي له ځان سره ولري.
په کلو او لرو پرتو سیمو کې هغه نجونو چې عالی تحصیلات ترلاسه نه درلود، نو دوی به د ابتدایي روغتیايي زده کړو په ترلاسه کولو سره خلکو ته خصوصا ماشومانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کول. اوس چې دوه کاله کېږي دوی له تعلیم او تحصیل لاره ګرځول شوي، نو دې محدودیتونو صحیح خدماتو ته د ماشومانو لاسرسی څونه لنډ کړی دی؟
اوس چې مثلا د ښځو په زده کړو باندې محدودیتونه زیات شوي دي، د واقعا په دغه ټولو مسایلو باندې منفي تاثیرات کړي دي. زه داسې فکر کوم چې که دغه وضعیت په همدې شکل دوام وکړي، افغانستان به مخکینیو دیرشو کلونو یا هم څلوېښتو کلونو مخکې په وختونو ته بېرته وګرځي. هماغه بېسواد او نالوستې ښځې به فقط د ژوند د تجربو په اساس باندې ښځو ته روغتیایي رسیدګي کوي. ممکن په هغه شکل باندې چې دېرش کاله مخکې، څلوېښت کاله مخکې یا پنځوس کاله مخکې په کلیوالي سیمو کې دغه چارې ترسره کېدلی.
اوس خو دوه کاله شول چې نجونې له تعلیم او تحصیل لاره ګرځول شوي دي، نو که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي، نو په اوږد مهال کې به دا محدودیتونه په کلیو او بانډیو کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی نور څونه محدود کړي؟
په ټوله کې د ښځو وضعیت، د افغانستان د راتلونکي وضعیت یا هم د صحي سکتور په برخه کې دا به یو نه جبرانیدونکی زیان وي چې افغانستان ته رسیږي. او څومره چې موږ باید پرمختګ کړی وای یا هم پرمختګ وکړو، شاتګ کوو، ډېر څه به له لاسه ورکوو. او داسې یو وخت به راځي چې د ماشومانو ترمنځ به د مړینې کچه ډېره زیاته سي، د ښځو ترمنځ د مړینې کچه به د پخوا په شان زیاتېږي. او دغه خلا چې په دغه دوو کلونو کې رامنځته شوې ده، او که دا وغځېږي مثلا دریو کلونو ته، څلورو کلونو ته، پنځو کلونو ته، د تعلیم په برخه کې یوه ورځ د جبران وړ نه ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دا پنځه کاله وقفه راسي، شپږ کاله خدای نخواسته وقفه راسي، هم بی سرنوشت ده هم دغه صفات سینو باکن ده افغانستان لپاره ستونزې جوړوي. اوس هم د افغانستان خلک له دغه وضعیت ستړي سوي دي، هغوی د تېښتې په حال کې دي، له افغانستان د وتلو په حال کې دي.
خبریال او مدني فعال مرزیه حفیظی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادۍ راډیو تعقیبولای شئ.
د شاهزادګۍ دیانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغان ځوانان هم شامل دي، د زده کړو د برخې فعال صابره سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقوقو فعال محمد جاوید امانی. هغه دوه افغانان دي چې د رضاکار فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې ده. د دوو ځوانانو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې جزئیات یې په دې راپور کې اوریدای شي.
دوه افغان ځوانان دی، یو سلو اتیا کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکي اعلان شوي دي. دغه دوه ځوانان صابره سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابره سعید د کابل پوهنتون د طب پانځي محصله ده. یو کال کېږي چې هغې د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان نجونو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دي عمله چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي نجونې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10 زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه یې ګټلې او خپل هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقوقو فعال، د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. ښاغلی امانی د نړۍ بدلون چنج آف د ورلډ د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د ده په وینا دا بنسټ په 2020 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شویو زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. ښاغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې طولانی و دشوار
لوی اوږدې مودې او ستونزمنې پروسې وروسته د ټولې نړۍ د زرګونو خلکو په منځ کې د شلو هیئتانو په تصویب سره چې هر هیئت درې قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شوه.
ښاغلی امانی وایي چې هیله لري یو ورځ ټول محصلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډمنه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ د ویبپاڼې په وینا د سږکال د دیانا جایزه ګټونکي د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بخونکو ځوانانو استازیتوب کوي. د ویبپاڼې زیاته کړې چې د ځوانانو خپله وړتیا د انګیزې ورکولو او په ټولنیزه برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې ښودلې ده. ویبپاڼه د دغې جایزې په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نهو نه تر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کېږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه یې کړي وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کېږي، خو هغوی چې په بریتانیا کې وي د شهزادګۍ دیانا د ماشومتوب کور آلتروپ ته د ورتک بلندلیک هم ورلیږل کېږي. د شهزادګۍ دیانا زامن ویلیام او هریدوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسا کې له څو ورځنیو پراخو اعتراضونو نارمیو وروسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. د تاوتریخجن اعتراضونه تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د پولیسو په ډزو د یو 10 کلن ځوان تر وژل کېدو وروسته وپارېدل، خو دا اعتراضونه وروسته له هغه پیکه شول چې د پاریس د کاروا د پاریس ښار د خاروال کور مخې ته اور ولګېده او د وژل شوي ځوان نیا له اعتراض کوونکو د ارامۍ غوښتنه وکړه. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د فرانسې بیلابیل ښارونه د شپږو پرله پسې شپو په مخه د تاوتریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سه شنبې په ورځ پولیسو یو الجزائر الاصله ولسکلان ځوان په دازو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسا کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوي او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته ګمارل شوي دي. د دغه ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبه په شپه 119 اعتراض کوونکي ونیول چې ورسره د ټولو توقیف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسا کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوي، خو ویل کېږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. دغه شخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوي ولسکلن ځوان نیا پرون یکشنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغه د فرانسې له یو تلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ ما ماتوي او پر خونځیو او بسونو بریدونه ما کوي. د وژل شوي ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پارېدلې اعتراض کوونکي د دې د لمسی د وژلو له پیښې د وی پلمې په توګه کار اخلي. د هغه انا دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د پاریس په وسنده کې د خاروال په کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس خاروال ویلي د اور لګیدنې په دغه پیخه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده و ټپیان شوې دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکراریو او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اور وژنې کارکوونکي ټپیان شوي، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اور لګیدنې شوي او سلګونه موټر هم سوځېدلي چې د اور لګیدنو کې د لکتر لګه 150 هدف خاروالۍ او نورې دولتي ودانۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې چې په څو شیبو کې پیلېږي، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونه له کارپوهانو سره په مرکه کې یا په خبرو کې شاربو. د ښاغلي بایدن څرګندونو تیرونه په افغانستان کې دننه او د طالبانو د حکومت لخوا پراخ غبرګونونه او پرول. په نننۍ خبرونه کې د همدې موضوع په اړه او همدې غبرګونونو ته کتنه کوو او له کارپوهانو سره د موضوع شاربو. دا ټول مطالب وروسته راځي. اوس په مکرۍ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
د بریتانیا ډیلی میل رسپانې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال د برتانوي پوځیانو لخوا د میلیاردونو پاونډو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د تخریب پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي برتانوي پوځیانو دا کار د دې لپاره کړی چې دغه پوځي تجهیزات د طالبانو لاسته ورنشي. په هغو تصاویرو کې چې خپاره شوي او رسپانې ټکان ورکوونکي بللي، د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې تخریب شوي سرخي الوتکې او پوځي وسایط تر سترګو کېږي چې هر لوري ته ګډوډ پراته دي. د لیکنې له مخې جګړه پلی افغانستان د 2023 کال په اگست کې له افغانستان په ګډوډ حالت کې د بهرنیو پوځیانو وتل په هغو نالیدلو تصاویرو کې ډیر منعکس شوی چې له افغانستان د خلکو د ایستلو پروسې یا تخلیه په باب دي او د شنبې پر ورځ چینل 4 تلویزیونی شبکې خبره کړې دي. د بریتانیا یو پوځي ګز مکمهان چې د دې کړکېچن وضعیت په باب خبرې کولې وویل دا نشي توضیح کولی چې د کابل هوایي ډګر هرې خوا ته څنګه بستي وسایل پراته وو. ډیلی میل رسپانه زیاتوي طالبان وروسته له هغه پر افغانستان ولکټینګ کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغې موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی وه، تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. له هند خبریدونکو ورسپانې انډیا ټوډی د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان دوه شلواره مسابقو ته د راشد خان د ستنېدو په باب لیکنه خبره کړې ده. په پام کې د دواړه هیوادونو دغه دوه شلواره مسابقې د جولای پر 14 او 16 وکړي. افغانستان تر دغه دوه شلواره مسابقو مخکې له بنگلاديش سره 3-5 اووره یا یو ورځنۍ سیالي هم کوي چې د روانې جولای میاشتې 15 اتمی او 16 نیټې ته پلان شوې دي. د انډیا ټوډی په لیکنه د افغانستان د شلواره مسابقو کپتان راشد خان داسې وخت شلواره مسابقو ته ستون شوی چې افغانستان کرکټ بورډ
د دغو دوو شلاوره مسابقو لپاره خپل 14 کسیزه ډله اعلان کړی ده. د ورسپانې په لیکنه دا شلاوره او 500 مسابقه داسې وخت کې چې بنگلاديش په هغه ټیسټ لوبه کې چې د جون میاشتې په 14مه پیل شوې و افغانستان ته د 500 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د مطلب په دوام راغلی راشد خان به د بنگلاديش په وړاندې په 500 مسابقو کې هم ونډه ولري او افغانستان هیله لري چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپل کړي.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وچې صفی الله ستانکزی چمتو کړی وو وایو روله. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کرکټ یو شمیر څارونکي له بنگلاديش سره د لوبو لپاره د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې څارونکي او د کرکټ بورډ په خوانی چارواکي وایي چې لوبډله متوازنه نه ده او تر ډیره د شخصي اړیکو پر بنسټ جوړه شوې. خو یو شمیر نور بیا پکې نویو لوبغاړو ته چانس ورکول ستایي. افغان کرکټ بورډ پرون له بنگلاديش سره د شل اووریزو لوبو لپاره د راشد خان په مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه.
د بنگلاديش پر وړاندې د شل اووریزو لوبو لپاره د افغان کرکټ بورډ د اعلان شوې لوبډلې پر وړاندې بیا لا بیا غبرګونونه. ځینې ټولې شکل ستایي او په یوې ځانګړې برخه تبصره لدی، خو ځینې بیا متوازنه لوبډله نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی لوبغاړی او چارواکی هستی ګل عابد وایي د لوبډلې په ټاکلو کې د وړتیا پر ځای تر ډیره ملګرتیا او اړیکې په نظر کې نیول شوې دي.
اکثره داسې لوبغاړي دي چې هغوی لوبغاړي بغیر د کوم پرفارمنس او بغیر د کوم داخلي یا کورنۍ کرکټ نه هغوی د افغانستان لوبډلې ته راغلي دي، دواړو لوبډلو ته راغلي دي. نو زما نظر دواړه لوبډلې چې دي د ملګرتیا د انډیوالۍ او خاص کر د فیسبوک له لارې نه جوړې شوې لوبډلې دي.
قسیم هلال چې د کرکټ مبصر دی لوبډلې ته د ځینې نویو لوبغاړو په راتګ خوښي ښیي وایي په باولنګ یا توپ اچونه کې خو لوبغاړي انتخاب شوي، خو د بیټنګ یا توپ وهنې په برخه کې ستونزې شته.
15 د پیلیز لوبغاړي په یو سیریز کې ازمایل یا هغوی ته موقع ورکول دا به شونې نه اوسي. نو ځینې لوبغاړي پکې د پیل لوبغاړي د دې لپاره هم اخیستل شوي دي چې هغوی دې یوازې مینهوال دي خوشحاله شي، هغه لوبغاړي دې خوشحاله شي او د سکواډ برخه دې وګرځي. زما په اند باندې د منځ برخه د توپ وهنې بیا هم کمزوري ده. بنگلاديش سره مخکې سیالیو کې مونږ ولیدل چې زمونږ د منځ برخه توپ وهونکي خنه دي نه ونځلې.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغان کرکټ بورډ په اعلان شوې لوبډله تر ډیره همدا تفسیر شوې دي. خود کرکټ بورډ د سلیکشن یا غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان پرون وویل لوبو لوبغالي او د لوبغاړو وړتیا ته په کتو یې لوبډله اعلان کړې ده. افغان کرکټ بورډ پرون د راشد خان په لوبډل مشرۍ 14 لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د شل اوریزه سیالیو لپاره اعلان کړ. په لوبډله کې شهزاد محمدي ته یو ځل بیا چانس ورکړل شوی او کرکټ بورډ وایي هغه یې ځکه ټاکلی چې په کورنۍ کرکټ کې ښځه لیدلې ده. شهزاد چې د افغان کرکټ لوبډلې اوپنر او بریدګر توپ وهونکی و، خورا اوږده موده له ملي لوبډلې کې ناول شوی و. په لوبډله کې د راشد خان او شهزاد په ګډون رحمان الله ګرباز، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق قتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. افغان لوبډله بعد روان میاشتې په 15 له بنگلاديش سره لومړی د 3 ورځنیو سیالیو لوبلاړۍ پیل کړې. وروسته به د همدې میاشتې په نیمایي کې 2 شل اوریزه سیالۍ هم وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري او د همدې خبرونه وروسته راپور. د وړیو عبدل هغه کار دی چې لږ آیت او ډیره خوري غواړي، خو بې وزلۍ او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې د سخت کار ته اړ کړي دي. په دې راپور کې مو د هغه مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او خپل ماشمانو د ګېډې د مړولو لپاره وړې او بي
وړې عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره غاچې کمه ده. مرزیا د خپل دوو اولادونو سرپرست دوی هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو دی وړې په عبدل او تیروي. مرزیا وایي وړې عبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دوی په یو اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړې په تار بدلوي او 140 افغاني ګټي. د مرزیا په خبره په دې پیسې د کور خرج نه کیږي.
وړې راوړو په تاریا ډوبل کرنه شم کولای د سکار قبول کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغه يم. یو یا 2 کیلو وری په تاریا ډوم. د هر یو کیلو کرایه او یا افغانۍ د 2 کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو ونی وخت نیسی. ډیر وخت نیسی.
د مرز یې کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپلو دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرز یې یو لور او یو زوی لري او میړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپلو اولادونو سبق ووي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور مې اووه کلنه ده، زوی مې اته کلن دی. ښوونځي کې مفت نیولي ځکه دوی پیسې نه لري، دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزی ژوند په افغانستان کې د لسکونو نورو ښځو د ژوند یوه بېلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي. د یادونې دی چې د طالبانو حکومت